سلامونه. وخت په افغانستان کې د مخسن 9 بجې شوې په موخه د دې ساعت تازه خبرونه ته. پر ایران د اسرایلو د هوایی بریدونو ل رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چار وزارت د بریدونې غندلی دی. وزارت نن د اکتوبر 26 په یو بیان کې د اسرایلو د بریدونه د ایران د هری مخکارا نقص او پسیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالی زیاتېدل یاد کړی دی. د اسرایلو پاوز نن سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمیر سیمو کې د پوځي اهداف په نښه کړی. د بریدونو ته د خبرګون په پیل کې د برېټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلی وی چې ایران باید د اسرایلو بریدونو ته ځواب ورنکړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلی په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلودل او له ایران یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړو د پراخېدو د مخنیوي په موخه په اسرایل ځوابي برید نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لاس پولیس وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات ځکه خبره شوې نه دي چې دا برید په ګوهرکوه سیمه کې له پلازمینې تهران نه 200 کیلومتره واټن کې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خبرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې د افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواهي. وړمه ورځ په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالي امینې محمدي د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ټولنې او د حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاته تګ په توګه دی. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژند شوي وسلوالو په برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگ جانې سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید کړی چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو ویلي په دې برید کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلی ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون نو وخت پر خپل ایکس پاڼې بخوانی ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې خپل چارې مختبیایي. اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویاړ منی او د خپل کار په برخه کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکوي. له ایتالیا سربیره د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمیر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپل چارې له دوهې پر مخ بیایي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته زیږیدلې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او یو سپورتي خبر د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سرینګا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې ورستۍ سیالي ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانید د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ټیمونه هم مات کړي دي. یو سل بیا مو په دې خبرونه کې زه فرشته صحه کار کولای کوم. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې بر سره واوري چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله د ځمکې لاندې اوبو د کچې کمیدو له امله بزګران اندېښنې لري.
موږ خپل حاصلخیز خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکو او په زمن کې زمکنۍ دی او بو زیرمې هم ورستر بلی کمیږي.
د د کابل یو شمیر اوسیدونکو د سړک پر غاړه د پلورونکو خوراکي توغو څخه شکایت کوي چې د ناروغي او سبب ګرځیدلی
غذا خرڅون کې چې دي د نن ورځې خوراک کې چې تخرس نه شي هغه سبا تم ساتي د دې نه باید کاروان او نه خستر شي ځکه چې دنه د مختلفو ناروغیو سبب کیږي
او په ورسته کې د ختیځ او څلور ولایتونو اوسیدونکو له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان لسرګه د یوې څنګه د نورستان د لارې کابل ته وغځول شي
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي
وړاندې نور راپورونه شته د دې راپورونو تفصیل به هم واورې را سره اوسې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه تبیا هم خرغلی ورزود خبرونه د راپورونو لړته د خبرونه لومړی راپور دی د امریکا د نړیوالی پرختی ادارې په نوم د قحطی پاړه د خبرداري شبکې ویلي چې په افغانستان کې د 2015م کال تر پسرلی غیر موسمی بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد غیزه ولري په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی
د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې USAID د فیوز نت په نوم د قحطی پاړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقليمي بدلون لکبلا د زیانونو په اړه اندېښنه خوده لیده د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15مه د اقليمي بدلون د څرنګوالي پاړه په خبر شوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015م کال تر پسرلی غیر موسمی بارانونه دوام وکړي نو د غنم پر حاصلاتو به بد اغیز وکړي په راپور کې د غراز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 رشتم کال د ژمی او د 2015م کال په پسرلی کې ورختونه له منځنۍ کچه کم او د تودوخه درجه بل معمول څخه لوړوي په راپور کې د اقليمي بدلون لکبله په افغانستان کې د سمکه لاندې د اوبو د کچه د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه خودل شوې ده په ورته وخت کې یو شمیر افغان بزګران وایي چې اقليمي بدلونونو په کار کې لی بداخه اس کړی دی دوی وی غیر موسمی بارانونو پر لپسی وچکالی او سیلابونو او د هوا تودوخه لکبله ډیره کرنیز زمکه لکخته پاتې شوې دي په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیر الله نیازی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
فصل کمیوی دی که غنم دی که هر تر سبزیجات دی دا پا بارانونو کیگی چه بارانونو نی دا با دا کم زینوشی او بل داره چه باران پا دسی وقتی کیگی چه آقا وقت بیا دا پستونو ضرورت نی پستونو خراب شوی دا عرش با باران پوری ترلی دی و گو پوری ترلی دی دا خو وچکالی دا
ما در هرات در سالهای قبل
مک دا اته یلس کال وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 سلويخ درجه او د یخنۍ منفي 25 درجه نه لرلې د بد مرغه دی اقليمي بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړي توګه د زعفران او غنمو په کار کې ډیر منفي اغیز کړی او زه دا ویلی شم چې دغه بدلونونو لامل شاو خوش پیته سلنه د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوه دی
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي چې افغانستان د اقليمي بدلون لپاره د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخی وایي چې اقليمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی
کله چې زمکه په نباتي پوښښ بډایوي کوم اورښت کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبيږي او زمکنه دی او بو زیرمه هم بډای کیږي چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپل حاصل خیز خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ لاسه ورکو او په زمون کې زمکنه دی او بو زیرمه هم ورستر بلی کمیږي بعد امرغه تیر حکومتونو په دې برخه کې کوم توجه نه دا کړی
د خغلی سخی په خبره کې څه هم د اقليمي بدلونونو پر وړاندې مبارزې لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسولیتونه هم نه تر سره کوي چې تر یو بریده د طبي بدلونونو مخنیولای شي د یادونې ده چې افغانستان په تیرو څو میاشتو کې د اقليمي بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کابله ګڼو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واوښتل
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څه په 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وش ساته
په لومړي ځل د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو پایلو به د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې وتل د غنو افغانانو له هر کلی سره مخ شوې دي. افغان لوبډلې پرونه د هند د الف لوبډلې ته په ماتي ورکولو د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووته. په پایلو به کې سریلانکا سره لوب کوله. زینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو هیله مندي ښودلې چې افغانستان به د آسیا د ځوانانو جام اتلولۍ وګټي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په لومړي ځل د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ سیالیو پایلوبې ته لار موندل له هر کلی سره مخ شوې ده. د کرکټ مینوال دا بریا له سریلانکا سره په پایلوبه کې د بریا لپاره یو نیک فال بولي. د افغانستان الف لوبډلې پرون جمعه د اکتوبر په 25مه په نیمه پایلوبه کې د هند نه لوبه وګټله او د دغو سیالیو وروستی پړاو ته لار وموندله. په هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو او د کرکټ مینوالو د آسیا د ځوانانو د کرکټ جام وروستی پړاو ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې وتلو ته خوشحالي ښودلې او وایي هیله مند دي چې افغانستان د دې لوبو اتلولي وګټي. د بلخ ولایت اوسیدونکي حیا او په فرانسه کې میشت افغان شمس الله رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه کوم لوبه چې الف لوبډلې د هند نو ګټله د ګټلو سره د لوبي ګټلو سره ډېر زیات خوشاله سم او همدغه کرکټ ټیم د زمونږ هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
واقعاً سي لګه هم د سي لوبډله لري خو زه په خپل اطرافو باندې هم باور لرم چې هغه هم ډېر ښه پیاوړي دي او ان شاء الله رحمان چې سبا به هم زمونږ لوبډله بریالي وي ان شاء الله چې کپ افغانستان زانتوري.
کرکټ پو او مبصر نورالم فرید ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د الف کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو پیاوړتیا ته په اشاره د غسیالیو اتلولي ګټلو ته هم هیله مندي وښوده.
د افغانستان په ګټه په دغه منګه ملي قهرمانان او ملي اتلان لوبي کې او دغه ویاړ به افغانستان ته وي ان شاء الله ځکه چې په راوند لوب کې منګ سریلانکا مات کړی دی او ان شاء الله هغه کمی تجربې چې د افغانستان د لوبډلې او بل خصوص روزونکو سره دي ان شاء الله د جوګه کیږي چې افغانستان د دې سترو لوګو قهرمان شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي او د تی جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحي علي شورا مشر عبد الله عبد الله هم په خپل ایکس پانو او فیسبوک پانو د آسیا د ځوانانو فائنل جام ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې د وټلو مبارکي ویلې ده. د آسیا د ځوانانو کرکټ جام له 2013 کال راهیسې پیل شوی چې له دې مخکې د سریلانکا او پاکستان لوبډلې دوه دوه ځلې د دې سیالیو اتلولي ګټلې ده. هند هم یو ځل د دې سیالیو اتل شوی خو افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې دوه ځلې وازې تر نیمه پایلو رسیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان الف ملي لوبډلې فائنل لوبې ته د رسیدو چانس ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبريالان وایي چې د طالبانو له لوري پر رسنۍ او د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو لکبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي ویر لري چې دوی خزینه خبريالان به له یوې مخې د افغانستان له رسنۍ حذف شي. د پداسې حال کې دا چې تازه د خزو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ ومن په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپورټ وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لوري مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبريالان اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبريالان له ازادي رډیو سره خبرو کې د طالبانو لوري پر رسنیو مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزونه د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبريال چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیلو کورنۍ او بهرنیو رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستي فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبريالانې بیکاره شوې دي. نو موړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاسه محدودیت هو شمار زیات ځنون است
له محدودیتونو وروسته ډیرای خزي بیکاره سوی او رسنوی دوی جواب کړی دي. هغوی ډیرای خپل کورنۍ ته روزي ګټله. موږ د بیان د ازادي او د رسنوی د ملاتړ لبنسټونو غواړو چې د خلکو غږ دې چپېدو ته پرېنکتي.
یو بل افغان خبريالا چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت لکبل هغه کم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبل سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که ما
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبرې کې او د خپل یو غوښته او دغه غوښونو لکبل مونږ سانسور تاړ کېګو او دا ټول موږ یوې نامعلوم راتلونکي طبيعي استاد فرض کړی چې کوم محدودیتونه زیات شي او زه د یو خزینه خبريالې په توګه کارونه شم کړای ډیر به نه هلی شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبريال هم د ورته اندخنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه ډیر په لډاری دو او لتر سره رسونه کې کار کوي ځکه چې ډیری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونشي څامره په معروف له رسونه لمنځه دوی ونیول سي او دوی بی محرم یا هم محرم لري دوی ته مشکلات مخ نسی د دې په خاطر ډیر خزینه خبريالانو ته او کارمندانو رسونه ده چې رسونه بخش کې کار کوي سره ډیر ویریزي او ویریجی.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبريالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د وو پیښو په ګډون د خزینه خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبريالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربیره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې له کبله به ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوي بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل نن سهار پر ایران ځوابي هوایی بریدونه کړی دي چې ایران دا بریدونه تاییدوي او زیاتوي چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي خو نور زیانونه ورته نه دي رسېدلي. په همدې اړه جزئیات فريدي سیال نورو.
د اسرائیل پوز ویلی پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیقې موخه پنهخه کړې دي. د اسرائیل پوز نن سهار په ایران کې پر یو شمیر پوزي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د اسرائیل د پوز یو ویاند دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي د بریدونو د اسرائیل پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل. هغه زیاته کړې الوتکې بیرته خوندي هیواد ته ستنې شوې دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبر په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوی توغندی پکې تولید شوی وو. د اسرائیلو جنگي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایی وړتیاوي پنهخه کړي دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دا بریدونه د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوځ په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر له 8 را په دې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شامل دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلی د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران د هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په یو شمېر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیلو لخوا پنهخه شوي دي. ایران زیاته کړې دې بریدونو ډیر محدود زیانونه اړولي. د ایران پر پوزي هدف د اسرایل له بریدون وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري. د ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په هغې لمه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په لمه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډمهاله ځنډ وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمهییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند فارس خبري اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرایلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات په نښه شوي نه دي. پر اسرایلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په غبرګون کې د برېټني صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر له ښکېل خوا غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. سټارمر په ساماووه هغه ځای چې د ګټو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرایل له ځانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویانت شان سووت وویل په پوځي هدفو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرایلو ځوابي بریدونه ونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته به هم خرغلي ورزو د خبرونه بل راپور ته د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي کاته هم وای چې د سړک پر غاړه د پلورونکو د خوراګي توکو کارول له اقتصادي پلوه مناسب دي، خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې پر پاکوالی ټینګار کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه خوړو وروسته ناروغ شوي دي، خو د پیرکیو او نورو خوراکي توکو یو شمیر پلورونکي بیا وایي چې خلکو ته پاک او صحي خواړه وړاندې کوي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې راپور کې.
د خلکو د اقتصاد ټیټاکچا او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیا خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو له عمده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکوونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خواړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمیر یې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل.
د میشور بازار ادمه بیا سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکی او نور خوړ او خړل هغه سی نه وې سال شوم اوس مې نس نس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
خانه انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خری او بلوسیدون کې اریان هم مرته شکایت لري.
ما دا چور از غیر صحی پیرکی او نور شان و خړل او ناروغ شوم روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یو خوراک ډوډۍ بیا له 200 تر 300 افغانیو پورې ده، خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خوړه له 30 تر 40 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکی، قابلی پلو، ریجا او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمیر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندویه کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یو پلورونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه پیرکی چې دوی یې د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
نمون چې دغه بولانی خرڅو دغه د پاره مون اول زیم صفه کړي خپاک سوترا صاف زیم ورته جوړ کړي او بل د مچانو د پاره ورته مون جالم لګولای دا چې مچانه ورننوږي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مون خرڅو. قابلی پلاو یو خوراک چې دغه انسان به چې وس پینر سګنو دغه مون بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمیر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خوړو استعمال چې چاپیریال پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړی او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایی مواد د استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته ګرد او خاک او دوله حشرات لکه مچان او بازشان نیوی موجود استفاده وشي. ځنې وخت کې د غذا خرڅون کې چدي د نن ورځې خواړه کې چیرته خرڅ نه شي هغه ثبات هم ساتي. د دې نه باید کاروان وانه خستل شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالې په وپانه کې راغلي چې د دغې ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست لاله وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ الصحې په ګډون د اصولو او مقرراتو د مراعاتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
azadiradio.com
قدر من اوریدون کو بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه وروستي راپورت د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکو له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان له سرک دی یو څنګه د نورستان لاري کابل ته وغځول شي. په د دوی په وینا د لاره کابل ته له شمالي ولایتونو په زلونو نږدې او په کم لګک جوړیدای شي. ختیځوال په داسې حال کې د ویلوې لاري او یو کمربند سره د خپل ولایتونو نخلول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د چین او افغانستان ترمنځ راشه درشه زیاته شي او د دوړو هیوادونو چارواکي غواړي چې د واخان سرک په اساسي ډول جوړ کړي. په همدې اړه نور هلز مونږ همکارنه
د ننګرهار کونړ لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغه ولایتونو مشت قومونه وای د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره دغه ځای پوری ګټي او څه اندازه د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سرزر دی.
د سیمې او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګریزو لارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول به نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لارې له څو ورځو ساتونو ته رالنډ کړی.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ترازي اتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي او دغه دیو چې کابل ته د مریضان انتقالای هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او د نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان نړو ننګرهار ته رسول شي.
خاغلی ولزداری راته ویل د لارې لنډې دو د سوداګرۍ ودې سره به د بدخشان او ختیځ ولایتونو ولسونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې زیاتې پیوړي شي.
زمنګ دې مشرقي کې کم سرمایه گزاران کم تجاران چې واړي چې په بدخشان کې سرمایه گزاري وکړي بل په مشرقي کې غن شمیر بدخشي ورونه پراته دي او همدغه په بدخشان کې هم ډېر مشرقي وال پراته دي. اوس تقریبا لس 15 ولایتونو تیرې دونه ځان بدخشان ته رسېږي.
دوی وایي تازه د تیتینو کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لسګونو کیلومتر ته راکم شوه او هڅه کیږي چې د غسرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږدا پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګا د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته پلاس ور